هر بزنید. کانال های ما در واتساپ و تلگرام هم فعال است. با رادیو آزادی بمانید.
سلامونه ستړي مشي دا مخام و بچی دې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته څنګه شوی چې اسمت ساروان پکې اساسي کوربه دی. دغه پروګرام درته لروغ درغې وړاندې د دې سخت خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي په پښتونخوا کې په تیرو شلو کلونو کې نږدې 80,000 کسان وژل شوي چې څه باندې 9,000 یې د خیبر اوسیدونکي وو. پښتون دا څرګندونې نن د خیبر په ریګي للمه کې د پښتنو قومي جرګې ته په خپلې وینا کې کړې دي. پښتون ویلي دا کسان په هغې جګړه کې وژل شوي دي چې د پښتنو جګړه نه وه. د جرګې له سیمې د ازادي راډیو مشال خبریال وسیم سجاد وایي د جرګې په ځای کې یو لوی سکرین لګیدلی دی چې له لارې خلکو سره معلومات شریکیږي. تمه وه چې جرګه پرون پیل شي خو د پی ټی ایم غړو او د جرګې تنظیموونکو ویلي د امنیتي او انتظامي ستونزې له کبله دا جرګه نن د اکتوبر 12 رسمن پیل شوې ده. پښتنو دا درې ورځنۍ جرګه په سیمه کې د روانو ناامنیو جبري لادرکه کېدو او د پښتون میشتو سیمو د وسایلو د واک د ستونزو او یو شمېر نور چارو د هواري او پاړې د پرېکړې کولو په موخه رابللې ده. دغه درې ورځنۍ جرګې ته د بیلابیلو پښتون میشتو سیمو څخه په زرهاو کسان ورغلي دي. د ایران یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې له ایرانه 200,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د خراسان د ځینو ولایت د اتباعو او کډوالو عمومي مدیر حسین شرافتي پرون جمعه ویل دا د تیر کال د همدې مودې پر څلوېښت سلنه زیاتوالی ښیي. ایران دولتي اژانس دغه په وینا راپور کړی دی چې په دغو کسانو کې بیا اسناد افغانان او هغه کسان هم شامل دي چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. او د لبنان حزب الله ډلې ویلي دي چې د حیفا په نوم د اسرائیلو په جنوب کې پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځلی دی.
ترشنه آسمان لاندی
درنو اوریدونکو السلام علیکم او شی چاری د ازادي رادیو په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې په خیبر کې د پښتنو په قومي عدالت جرګې خبرې کوو. هغه جرګه چې د جوړېدو په لار کې ګڼ خندونه پیښول. دا جرګه چې د بشري او مدني حقونو د ملاتړې ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ په بلنه په پاکستان کې د ټولو میشتو پښتنو سیاسي مذهبي ګوندونو حرکتونو او بیلابیلو شخصیتونو په ګډون د هغه څه لپاره جوړه شوې چې د هغې تنظیمونکي وایي په پاکستان کې د پښتنو د بشري حقونو د سرغړونو تروریزم جګړې او ګڼو نورو ناخوالو د پای ته رسولو په لارو چارو د غور او ورته د حل لارې د موندلو لپاره جوړې شي. د جرګې جوړونکي پر عدم تشدد باورمند دي. خو د جرګې په درشل کې څلور غړي د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول او شاوخوا لس نور ژوبل شول. ولې په پاکستان کې د مرکزی حکومت له لوري د دې جرګې په وړاندې حساسیت ښودل شوی دی؟ ولې د هغې په لاره کې خنډونه پیښ شول؟ د جرګې برخوال څه غوښتنې لري او آیا د جرګې له لارې به دا کسان خپلو هدفونو ته ورسیږي؟ په دې خبرونه کې را سره اوسئ. په همدې او نورو موضوعاتو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زه عصمت څاروان یم او زموږ میلمانه دي. په ویرجینیا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعاله سپوږمۍ مسید، په هالند کې د پی ټی ایم فعال غړی ملک بازی، او همدارس د جرګې په سیمه کې د ازادي راډیو او مشال راډیو خبریال وسیم سجاد. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې موقع درکو چې ټلیفون وکړي یا د واتساپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسئ او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی به ورشو ښاغلی سجاد ته چې د جرګې ځای له نږدې لیدلی دی، نه سجاد لکه چې له سټوډیو سره وصل شوی نه دی. نو ور به شو لومړی ښاغلی ملک بازی ته. بازی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. بازی صاحب زما
ژغاوی
سلامت اوسئ. مننه بازی صاحب، د دې جرګې ستاسو ته مننه. بازی صاحب ستاسو خبري اورو، مهرباني. خیر، لکه چې بازی صاحب زما ژغناوري یا موږ ته ژغناورو، ور به شو خپلې بلې میلمنې ته سپوږمۍ مسید ته له شمرغه له سټوډیو سره وصل ده. ستاسو تمه له دې جرګې سره؟ له ستاسو مایک ګل دی، لطفا مایک مو روشنه کړئ. مایک مو آف دی، کې آن کې دو ستاسو ژغ به واورو.
اوس مې آن کړ. سلامونه ته او ټولو درنو اوریدونکو لیدونکو ته. دا جرګې څخه هیلې او تمې ډېرې دي، ځکه چې په لومړي ځل پښتانه په ډېر مودې وروسته په دومره ډېر تعداد سره راټول شوي دي، او د ثبوتونو سره د خپلو شهیدانو، د خپلو ورکو او د خپلو حقونو چې په پښتونخوا کې د دې څخه هغه انساني هغه روزمره حقونه ورڅخه نیول شوي دي، که د کار حق دی، که د راحت ژوند کولو حق دی. نو په همدغه مشکلاتو به خبرې کیږي، او د دې جرګې څخه هیلې ډېرې دي په دې خاطر چې په دا وروستۍ کې تاسو هم څنګه چې یادونه وکړله، پاکستان ریاست څلور کسان شهیدان کړل، او لس هاوی نور ټپیان کړل، په پیټیم باندې بندیز ولګولو. خو بیا هم خلک د پښتونخوا ټول چې په مختلفو قومونو نومونو پاکستان ریاست د تاریخ په اوږدو کې سره ویشلی وو، دغه ټول په مشترک درد راټول شوي دي، او هیلې دا دي چې پاکستان ریاست څخه هغه حقونه چې تر پښو لاندې شوي دي هغه وغواړي. نو موږ هیله مند یو او منتظر یو، او چې پایلې هسته هم وي د پښتنو دغه یو ځای په یو ژغ اوسېدل د خپل یو کامیابی ده. نو موږ منتظر یو چې څه به کیږي پایلو ته.
ډېره مننه. نن محترم سپوږمۍ مسید، مخکې تر دې چې بازی صاحب ته ورشمه، وسیم سجاد ته ورځو چې د جرګې له ځایه تازه راوتلی دی. له بده مرغه د جرګې په ځای کې ټلیفون او انټرنیټ هم کار نه کوي. مسید صاحب، او بخشه سجاد صاحب، د جرګې په اړه وایست، جرګه څه وخت پرانستل شوه، پیل شوه، چا خبرې وکړې، او نن یې ایجنډا څه وه؟
ډېره زیاته مننه. د جرګې لپاره یو لسم اکتوبر چې دی هغه ټاکل شوی و، خو د پی ټی ایم لخوا ویل کېږي چې د پولیسو لخوا، د خیبر پښتونخوا پولیسو لخوا پر دوی باندې درې واړې وار په وار کریک ډاون شوی دی، او پر دغه کریک ډاون کې په دغه جرګه کې څلور تنه د پی ټی ایم پلویان چې دي هغه وژل شوي هم دي. د دغه وژل شوو تنانو کې د دریو تنانو جنازه چې ده هغه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا پر دغه پنډال کې شوي وو. په کوم پنډال کې چې په یولسم اکتوبر باندې دغه پښتون قومي جرګه وربلل شوې ده. د انتظاماتو خبره دا ده، نو انتظامات لټ شوي وو، حصار شوي وو. ترې د انتظام کوونکو په خبره چې دوی ته د بیلابیلو زبونو نه خلک را روان وو، هغه خلک یا اولس چې وو هغه ځای پر ځای نو پرېښودل شي چې هغه جرګې ته په وخت را ورسي. او دویمه مهمه وجه دا ده چې انتظاماتو کولو ته نو پرېښودل شوي، یعنی دوی وایي چې د دوی ته ټینټونه، کیمپونه، او داسې نور چې کوم سکرین خصوصي چې پر کوم سکرین باندې نن ډیټا چې دا هغه ښودل شوي ده، هغه د جرګې ځای ته نو پرېښودل شوي چې راوړي. نو د دې وجې نه د یولسم اکتوبر پر ځای باندې دغه جرګه چې دا غنن د پر دولسم اکتوبر شاوخوا داسې د ماسپخین منځ سره نږدې چې دا غا پیل شوی و. او پر اولنی برخه کې منظور احمد پښتین چې هغه ولاړ ول او ډاکومنټری و خودلې او ډیټا د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د پختونمیشت سیمو نه چې پر دغه خاوره باندې څومره جنګونه شوي دي، څومره خلک مړه دي، څومره خلک وژل شوي دي، څومره ورک شوي دي یا لا درک دي، څومره زیان اوړېدلې دی، دغې په اړه یې ډیټا وښودله. او بیا وروستو مشاورتي اجلاس چې دی هغه بلا جاري وي، او سبا به د اکتوبر په 14 نیټه باندې یو جوینټ یا اعلامیه چې دغه جاری کیږي. یو ضروری یا مهمه خبره تاسو ته وکړو، نو دغلته د خیبر پختونخوا په پاکستان کې میشت یا د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران چې دی هغه ورغلي دي، هغه ناست دي، نمایندګان یې پکې ضروري ناست دي، او دغه ډاکومنټري هم وکتلې او په مشاورت کې هم ناست دي. د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړو وار په وار مشال دا خبره کړې ده چې پر پنډال کې د اتیا پورې واړه کیمپونه یا سب پنډالونه لګول شوي دي. پر دغه پنډالونو کې خلک راځي، د هرې ضلع وایي چې شاوخوا شپېته پنډالونه داسې دي چې باغې کې د ضلعو او د خیبر پختونخوا د بلوچستان د بیلابیلو ضلعو چې باغې کې کراچۍ او اسلام آباد او د بیلابیلو نور کوم ځای کې چې پښتانه ډېر دي، د هغه ځای کې خلک ناست دي او هغه خپل ډیټا رسان سره راوړي. او دغه ډیټا بیا یا مسلې چې دی هغه ډیسکس کړي دي، بیا یو مندوب ټاکلی، یو مشر یې ټاکلی چې کوم مرکزي پنډال ته ورغلی، په مرکزي پنډال کې بیا په مشاورتي جرګه کې ناست دی. شپېته د هغه لپاره دي د بیلابیلو ضلعو خلک دي، د پاکستان د بیلابیلو ضلعو نه راغلي دي، او شل داسې نور پنډالونه دي یا کیمپونه لګول شوي دي چې په هغه کیمپونو کې د بیلابیلو د ژوند د بیلابیلو اړخونو سره کار کوونکي لکه تاجران، وکیلان، صحافیان او نور خلک د هغو پنډالونه لګېدلي دي. او دغه مسلې چې دي هغه بیا مرکزي پنډال ته وړلې دي، په مرکزي پنډال کې به مشاورت کېږي، او پر درېیم ورځ به یو کمباین یا جاینټ اعلامیه چې دغه جاري.
درست، تاسو ویل چې ډېر خلک راغلي دي او جرګه هم په دې خاطر یو وځنډېدله چې ځینې خنډونه وو. یو رپورټ دا و چې د کوارټ لاره بنده ده، او هغه خلک چې له بنو وزیرستانونو ډېر اسماعیل خان ولا خوا راتلل، هغوی نه شوی راتللی. آیا هغه لارې پرانستل شوي دي؟ او هغه ټول خلک چې توقع به په جرګه کې ګډون وکړي، هغوی وتوانېدل چې جرګې ته ځان ورسوي؟
یو مسله د دغه سره سم قبول مونږ وایو. پاکستان کې دا وخت د انټرنیټ په خیبر پختونخوا کې خصوصي وایو، د انټرنیټ ستونزه ده، رابطه ممکنه نه دي، ډېرې ګرانې دي په خلکو سره کېږي. سوات، تیر، باجوړ، بونیر، دغه پلا چې کوم خلک راتله هغوی ته ډېر زیات خنډان نه وو، هغوی په اسانه سره کوشش د هغه په نسبت باندې چې سویلي ضلعونه کوم خلک راتله هغې ته ډېر وو. کوهاټن لور ته بندل شو، خو ډېری خلک داسې دي چې پر پیاده باندې هم راغلي دي، زګونه چې کوم ځای کې ورته خنډان پیش شوي دي، خنډان یې پیاده تیر کړي دي، پر خپو باندې چې دي سزای پوری تللي دي، بیا یې پنډال ځای ته ځان رسولي دي. د جرګې والو په خبره یا چې کوم جرګه راوبلونکي دي، پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کمیټې غړو مشال ریډیو ته دا خبره وار په وار کړې وه چې د 10 اکتوبر پورې چې تر څو پورې د دوی سره صوبې چیف منسٹر هغه ملاو شو، او چیف منسٹر اوس رجمنه وکړه چې دوی ته به اسانتیاوې پیدا شي. نو د هغې نه وروستو چې دی دوی ته لګي اسانتیاوې چې دي هغه پیدا شوي دي، او جرګځای ته خلک چې دي ور پرېښودل، او د جرګې د انتظاماتو لپاره سامانونه ور پرېښودل چې دي هغه لږ نرمی د دوی سره شوې ده.
ډیر مننه سجاد صاحب، تاسو لایو څو شی به را سره اوسئ، زه ورشمه شاغله بازی ته. بازی صاحب، سجاد صاحب ورته اشاره وکړه، ویل چې په دې جرګه کې د بیلابیلو ګوندونو غړي او مشران ګډون لري. اکثرا ګوندونه له یو بل سره دومره اختلاف لري چې نه سره یو ځای کیږي، او خصوصا چې په یو موضوع کې دی ابتکار او نوښت هم د بل چا په لاس کې وي، بیا دا یو ډول د هغه بل طرف کامیابی ګڼي. دا څنګه شوي دي چې ټوله ګوندونه په دې جرګه کې را یو ځای شي؟ او دې ته په پام چې ممکن ډېر له دې جرګې سره ډېر موافقه مونږ وسی.
ډیره مننه تاسو له مخ خو تاسو ټول له دوم کو ور دوم کو ته سلامونه او درنښت د پښتون کامي عدالت کې نن چې مثال وامو حساب کړی دی تر سل زیات ګوندونه راغلي دي په دې کې بیا د شپېتو ولسوالیو کامي قبیلوي مولایا علما د وکیلانو نمایندګان د انجینرانو نمایندګان د محصلینو نمایندګان د ژوند څومره شېبې دي د دې ټولو نمایندګان هلته راغلي دي واقعي هم دا د محکومې پښتونخوا وطن زبداوم چې د افغان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې دومره لویا کامی عدالت یا لویه جرګه کیږي په دې کې تقریبا د هر شعبې سره تعلق لرونکي خلک راغلي دي او دا په تاریخ کې لومړی ځل شوی دی چې د پښتونخوا وطن ټول سیاسي ګوندونه یا خدای چې مشرتابه راغلي دي یا چې دا هغوی د مشرتابه عالی آیت راغلی دی هلته په دې جرګه کې د مور سره ګډون کوي. په دې جرګه کې تاسو د خوشبختانه دا جرګه نن په 6 بجې ماښام شروع شوله پر لوی سکرین باندې چې دا پر دې سکرین باندې کومه ډاکومنټري د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو د تیرو 2 میاشتو څخه په ټوله پښتونخوا وطن کې دوی وګرځېدلې کور پر کور یې دا معلومات را جمع کړل بیا دې ته یو ډاکومنټري شکل ورکوي دا یې هلته پر سکرین باندې ور وښودله چې زموږ څومره خلک مړه دي 70,000 تقریبا 70,000 انسانان پښتانه په دې جنگ کې مړه شوي دي دا رقم تر 2000 شاوخوا 2500 شاوخوا زموږ پښتانه ژوندي ورک دي د 2000-3000 په منځ کې موږ مزدوران لرو دا رقم په لکونو زموږ کورونه وران شوي دي دغه ټوله ډاکومنټري چې د پنجاب یا د پاکستان ریاست کم ظلمونه د پښتنو سره کړي دي پر دې سیمه کړي دي دا یې و دې جرګوالو ته وړاندې کړل. په دې جرګه کې نن مشر وینا وکړله اوس د دې جرګې ما د ملګرو سره اوس لږ رابطه وسوله د ټولو ګوندونو مشران یا قبایلي مشران یا علما هر یو یو کس هلته وینا کوي د دې ویناو بعد به دوی که خدای کولو هر ولسوالۍ به خپلې خیمې ته ځي هغه خیمې کې به دوی مشورې کوي پر دغه ډاکومنټري چې ورته ښودل شوی ده په دا کم ظلمونه چې د مور سره شوي دي پر دې باندې به دوی خپلې مشورې کوي هلته به بیا خپله هر خیمه هر ولسوالۍ یو یو نماینده ټاکي چې دا به تقریبا 83 یا 88 کسانو پورې کیږي دغه به بیا انشاءالله په کښېني په مشاورت باندې به د قومي عدالت یا د دې جرګې فیصلې کوي. نو دا خبره چې د زموږ په تاریخ کې تر ټولو لومړی دا لومړۍ جرګه ده تاریخي جرګه ده چې په دې کې د محکومو پښتونخوا وطن مکمله نمایندګي هلته موجوده ده.
ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسئ بازای صاحب. محترم مسجد څه فکر کوئ چې کوم هدفونه چې جرګې ځانته ټاکلي دي یا جرګوالو ځانته ټاکلي دي هغه بې جرګې نشوي ترلاسه کېدی؟
څنګه چې موږ تاسو معلومه ده پاکستان سیاست نه غواړي چې پښتانه خپل ژغ ولري او خپل هغه څه چې بایللې دي د هغې په وړاندې ثبوت او ډاټا وړاندې کړي نو که پښتانه ټول یو ځای شوي نه وای یو ژغ شوي نه وای دوی بیا په مختلفو شکلونو باندې دوی خاموشه کول پاکستان یاسر نو د جرګې پرته د پښتنو دغه هیلو ته د پښتنو حقوقو ته مثبت جواب ورکول ډیره ګرانه وه او څنګه چې موږ پوهیږو د پاکستان ریاست یو ډیره مهمه پالیسي ده چې پښتانه یې په مختلفو نومونو ویشلي دي او یو پښتون د بل پښتون څخه خبره دی او دلته دوستان یادونه وکړه چې په تاریخ کښې دا لومړی ځل ده چې د پښتونخوا کښې ټول سیاسون تقریبا 6 ګوندونه ټول سره په یو ځای په یو ژغ دي نو دا جرګه زما په نظر دا به ډېرې مثبتې پایلې ولري خو که په دې جرګې د لارې دغه مشکل پوه شوی نه وای د ورکو د وژل شویو د معذورو خلکو هغه ډاټا او معلومات سکرینونو باندې دغه د ډېرو ورځو جرګې په ترڅ کې نه وای ښول شوي دا به ډیره ګرانه وه چې پښتانه به خپل ژغ نړیوال کړی وای، او پاکستان ریاست هم چې کله د پښتنو دغه یووالی د اتحاد ولیدو نو مجبور شول چې اجازه ورکړي چې تر څو دا جرګه ترسره کړي، ځکه د دې جرګې د مخنیوي لپاره دوی ډېرې ډېرې هڅې وکړلې، حتی تر دې چې په هلیکاپټر کې داسې مواد په خلکو پاشل چې خلک الرژي پیدا کړي، فیرونه یې وکړل، خیمې یې وسوځولې، ځوانان یې شهیدان کړل او ټپیان یې کړل. خپلې ټول هغه لارې چې کولی شوې چې دا جرګه او دا د پښتنو ژغ کمرنګه کې وی کړل، نو یعنی ډېرې سمې د جرګې څخه دي چې یعنی پښتانه دوی نه شوای کولای چې دغه د پاکستان دوه مخه مخ خلکو ته او نړۍ ته وښیي، او د پښتنو هرې ځلې خلک په یو ژغ په یو آواز د دوی په مقابل کې ودرېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. سجاد صاحب، تاسو ویل چې جرګه یوه ورځ په ځنډ پیل شوه، نو یو ورځ به اوږدی کې ځکه چې ټاکل شوی و چې جرګه درې ورځې وي؟
نه، پرون داسې دوی لخوا څه نه دي ویل شوي د سنټرل کمیټې لخوا. پرون منظور احمد پښتین چې کله دا وینا کوله چې جرګه به باقاعده توګه یا په رسمي ډول باندې د اکتوبر د 11مې پر ځای د اکتوبر په 12مې کلیږي، نو هغه سره سم دا خبره هم کړې وه چې د جرګې دوه ورځنی کاروایان چې دي دا به په یوه ورځ باندې کېږي، د اکتوبر په 12مه یعنی نن ترسره کېږي. او دا یې ویلو چې اعلامیه یا چې کومه اخیرنۍ فیصله راځي هغه به د اکتوبر په 12مه ورکول کېږي. نو دوی دا ویلي وو چې د دوه ورځو کاروایی چې دا هغه به د اکتوبر په 12مه باندې ترسره کېږي، بلکې دا یې نو ویلي چې جرګه به یوه ورځ ځنډول کېږي.
مننه سجاد صاحب. یو بله پوښتنه دا ده چې دا کسان خو لسګونه زرو ته رسیږي، دا هلته ډوډۍ څنګه ورته برابرېږي، اوبه څنګه ورته برابرېږي، شپه څنګه تېروي که نه د شپې بېرته خپلو کورو ته ځي او بیا بېرته راځي؟
دګي دوه خبرې دي. یو هغه چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو نه خلک راغلي دي، هغوی خیمې لګولې دي، ټینټونه یې لګولې دي، ډېری هغه په هغه میدان باندې پاتې کېږي، ډېری ځل نه خپله بندوبست کړی دی، خپل خواړه چې دي هغه تیاروي. د پاتې کېدلو خبره ده، نو کله په لومړیو ورځو کې چې پر دوی باندې د ټیک ډاون خبره وه، نو د خیبر خلک د قبضې کې چې دا جرګه کېدونکي دا کېږي، هغوی خلکو ورته خپلې حجرې کلاو کړي وي، نو زیاتره دغه خلک چې دي هغه به هغه حجرلو ته تلل او شپه به یې هلته تېرول او د ورځې به واپس راتله خپل ځای ته به دغه ځای ته کېناستل او بیا به یې د انتظاماتو کار کې بوخت کېدل. بله یوه مهمه خبره هغه دا چې نږدې کوم خلک وي په پېښور کې پاتې کېږي، یا ډېری داسې خلک دي چې راغلي دي جرګې ته ځي سهار او ماښام ته واپس راځي پېښور ته، پر پېښور کې خپل خپلوان لري، انډیوالان لري، دوستان لري، هغوی ته ځان نه صحیح فعال ته کوي، بیا سهار وختي بیا ځي. ډېری خلک داسې دي چې د پېښور په سیمو کې پاتې کېږي، نو یا شاوخوا نور داسې زبونه چې هغه نږدې دي دې ته، نو هلته خیبر ته ورشي او د خیبر نه واپس بیا ناوخته د شپې ناوخته چې دی واپس هغه زبونو ته ځي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. بایزای صاحب، حکومت ولې د جرګې مخه نیوله په داسې حال کې چې تاسو وویل چې د ټولو ګوندونو مشران یا پلاوی په جرګه کې ګډون لري؟ په دغو ګوندونو کې به طبعا هغه ګوندونه هم وي چې اوس په خپل په حکومت کې شامل دي.
ګوره، خبره خو تر ټولو بنیادی خبره دا ده چې کله هم د ګیلمند د شهادت پر جنازې باندې د غورځنګ مشر محترم منظور احمد پښتین د قومي عدالت خبره وکړله، بیا د دې قومي عدالت دعوتنامې د دې پروګرامونه موږ تقریبا د محکومو پښتونخوا وطن هر یو ولسوالۍ کې پراخې غونډې وکړلې. د دې غونډو د پترس کې موږ دغه ځای کم قبایلي مشران وو، سیاسي مشران وو، دې ټول خلکو ته موږ دعوتنامې ورکړلې. د دې له مخې چې موږ دغه پروګرام روان کړی وو یا خلکو ته موږ دعوتنامې ورکولې، د پنجابي ریاست لخوا په دې کې ډېر زیات خنډونه راته رامخته کېدل. زموږ پر ملګرو باندې فور شیډول کې زموږ ملګري واچولې، زموږ تقریبا په درجنونو ملګري په 3 MPO کې پر دې باندې پابندیانې ولګولې، یا یې ونیولې یا یې په جیلونو کې واچولې. داسې ملګری چې پر هغه پر مختلفو ولسوالیو کې د دوی پر داخلې باندې پابندیانې ولګېدلې. مشر خپله وهنګو ته پرېل ښودلی سو. پر مشر باندې درې ځله د مرګ مرګونې حملې وسولې. دا ټول عملونه دوی وکړلې چې کله پښتانه یا غورځنګ یا ټولو دا فیصله و سلا وه چې موږ دا جرګه خامخا کوو. تر دې حد پورې ریاست لاړې چې موږ پر غورځنګ یې د ترهګرۍ یو بین ولګوئ چې پی ټی ایم چې دی یا غورځنګ چې دی دا یو ترهګر تنظیم دی. پر دې باندې دا ممنوع دی. پر دې باندې موږ پابندي ولګوله. او که څوک هم د دې سره تعلق لري د دې خلک د دې هر کارکن په شیډول ون کې واچو. یعنی هر کارکن به دې لسه محکمې چې چیرې سرکار په لاس ورلی سرکار بنوي. خو غورځنګ ملګرو بیا هم فیصله دا وه چې موږ خامخا جرګه کوو. موږ د دې جرګې د پاره کومه قرباني موږ هغه ته تیار یو. تاسو ولیدل چې درې ځله دوی د جرګې پر میدان باندې حمله وکړله. یو اول ځل چې راغله موږ ټولې خیمې چې موږ راوړې ولې دا خیمې او په کانټینر کې چې کوم سامان و دا یې ټوله د ځانه سره یوړې. موږ ملګرو د سبا ته بیا نورې خیمې راوړلې بل کانټینر مالې راوړې. هغه بله ورځ دی راغله بیا دوی ډزې وکړلې ډېر زیات. هغه د اوښکو بیونکي ګازونه استعمال کړل او زموږ ملګري زخمیان هم کړلې. او دا کم په جرګه کې کم لوازم پراته وو خیمې وې دوی ټولې ته اور واچول. دریم ځل چې بیا دوی راغله حمله یې وکړله زموږ ملګري بقاعده شهیدان کړلې. زموږ تر درزن یا تر شلو زیات ملګري مرګونې ټپیان کړل. او د دې سره سره د پنجابي ریاست د لاهور تخت دا فیصله کړې وه چې موږ په هیڅ صورت دا جرګه نه لګوو. په دې کې د پاکستان د وفاقي وزیرانو پریس کانفرنسونه وکړلې. خو چې د پښتانه یو مخ پرې وخوا کې موږ دا فیصله وه چې جرګه به خامخا
کېږي. بازای صاحب سوال دا ده چې ولې د پاکستان حکومت یا وفاقي حکومت ولې د دې مخالفت کوو د جرګې؟ په دې هم شاید دویم پوهېدل چې خلک ټینګ دي خامخا جرګه کوي.
زر اعظم اوس په دا جرګه کې څه کېږي؟ په دې جرګه کې د پنجاب کم ظلمونه په محکومو پښتونخوا وطن کې خصوصي طور په عمومي توګه د کم وخت چې پاکستان جوړ شوی دی د بابړی سره بیا په خصوصي طور د 2001 بعد چې کم وار انسرل کې پاکستان دوه مخه پالیسی وکړله دغه بعد چې زموږ په وطن کم ظلمونه کړی دي. دغه ډیټا چې د پښتون غوړل غوړځنګ ملګرو راټول کړی و د دې ډیټا فخ کول په دې ډیټا باندې د ټول پښتونو د محکومو پښتونخوا وطن ټول مخور خلک ټول سیاسي ګوندونو ته دا پر یو ځای خودل د پنجابي ریاست دا ظلمونو پر د پورته کول دا پنجابی ریاست په صورت نه وسته. او پنجابی ریاست د پښتنو پر وینو باندې دغه کم ډالرې دی ګټلې دي یا د کم کاروبارونه کړي دي د کیانې د جزیرې سره واخلې بیا د باجوا تر پسونو یا څه دوله سوا عرب ډالره د غلاوي د دې شاته دغه کیسې پرتې دي. د پښتنو په مرګونو کې د پنجابي فوجانو کاروبارونه او کرپشن پروت دی. د پښتنو په سیمه کې د نوی جنگونو پلمې لټولو دپاره د پنجابي ریاست یا د دې ریاست پوځونو خپل خدمات ومخته ور کړی دي. نو پښتانه چې دا جدي د دې وجه بیرېدل یا بیریږي چې پښتانه په اتفاق نه سي په اتحاد نه سي او دې جنگ ته د لا ټکې وایي دې جنگ ته وایي چې ورور موږ خپل په خاوره ترابه د نورې جنگ نه منو نه برداشت کوو. پکار دی چې د پاکستان فوجونه زما د وطن ووځي. په محکومه پښتونخوا وطن کې بیا خصوصا په قبایلي سیمو کې چې کله فوجونه نه وو هلته مکمله امن وو هلته امان وو هلته هیڅوک د هر څه په حساب کېدلې په پیمانه وو. چې کله د پاکستان فوجونه راغلي دي بیا هلته مرګونه هم شروع شوي دي هلته د ټارګټ کلینګ هم شروع شوی دی. بیا دوی زموږ پر عام خلکو باندې هغه ظلمونه هغه بمباري کړي دي. خالي لس زره شاوخوا لوی لوی شاودنې دا خلکو کړي دي. اوه اویا زره انسانان دوی وژلي دي. زموږ پر خلکو باندې پنجابیانو د جیک تیارو بمبارونه کړي دي. زموږ پر خلکو پنجابیانو د 16 بمباریانې کړي دي. نو په دغه صورت کې د دې جنگ مخنیول د پښتنو په اتفاق کې دی. پښتانه په اتفاق نه سي پښتانه په جرګه نه سي پنجابۍ د دې جرګې بیرې دی دا جرګه پښتانو خپل په زور په اتفاق وکړه او کوي که خدای ته
ډېره مننه سلامت اوسئ. محترم مسجد جرګه خو یو اړخ ده، جرګه به دا د وشوه فیصلې به هم وکړي، لیکن څومره تاسې هیله لري چې دغسې فیصلې وکړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هیله لري، یا هغه شی چې تاسې هیله لري فکر کوو؟ ځکه چې په دې کې خو مختلف ګوندونه، مختلف خلک دي، مختلف افکار لري، مختلف نظریې لري، نو دا اندېښنه له تا سره نشته چې هغسې فیصله ونه کړي چې تاسې غواړئ؟
د دې جرګې فرق او د نورو جرګو فرق په دې کې دی چې په دغه شی نه یوازې سیاسون، نه یوازې د ګوندونو مشران، په دې کې زیاتره د مظلومو، د عامو خلکو چې خپل کورونه، خپل اولادونه د لاسه ورکړي دي، هغه ډول خلک په دې جرګې کې ډېر دي، او د هغه مظلومانو ژغ به رساوي تر ټولو. نو چې د جرګې پایلې څه هم وي، که بیا هم د خلکو او د عوام د خوښي نه اوسي، بیا امکان شته چې دوباره بیا جرګه وشي، بیا ژغ پورته سي. دا خو جرګه داسې نه ده چې یوازې شروع او یعنی پایله ده، دا یو آغاز دی، او داسې جرګې به دا جرګه نورو جرګو ته زمینه مساعدوي. نو ستاسې خبره کاملا د درک وړ ده چې د دې فیصلې لږ اندېښنې هم خلکو سره شته، ځکه چې په دې جرګې کې معصوم خلک ډېر دي، او موږ داسې په خاوره کې ډېر تیرې دي چې د پښتنو په نومونو دوی یوازې تجارتونه کړي دي. نو خو هیله دا ده چې د مظلومیت ژغ، د حق ژغ به رساوي، او جرګې پایلې سره به موږ ډېر د درک وړ هم دي او قضاوت کوو هم نه، خو دا جرګه به نورو جرګو ته، نورو غا ته لارې پرې خلاصې کړي، ځکه چې پښتانه خپله خاوره، خپلواکي غواړي، ازادي غواړي، خپله ژبه، تعلیم او کول غواړي. کوم شیان چې پښتانه غواړي زیاتره د پاکستان د مفاداتو په ټکر کې دي. نو چې پښتانه سره منظم وي، چې د یو بل ژغې سره واورو، په دې جرګې له برکته سره یو شول، نو په آینده کې هیلې بیخي ډېرې دي چې موږ به له خیره سره خپل ازادي، خپل حق او خپل مرام ته ورسېږو. خو دا به لږ وخت اخلي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. سجاد صاحب، له تاسو څخه به یوه بله پوښتنه وکړو. هغه دا ده چې ویل کېدل چې حکومت ځینې شرطونه درلودل، او د هغو شرطونو په خاطر اجازه ورکړه چې جرګه جوړه شي. هغه شرطونه تاسې اوریدلی دي د جرګې له غړو چې څه وو، او آیا دوی ورسره ومنل؟
د جرګې غړي په دغه اړه باندې هیڅ هم نه وایي. موږ ورسره څو وار دا خبره وکړه چې تاسو کله د خیبر پختونخوا د چیف منسټر سره ملاقات وکړ، منظور احمد پښتون سره، د پی ټی ایم پښتون ژغورنې غورځنګ مشر سره خپل ملاقات وکړ، نو تاسو ته یې څه وویل؟ د سنټرل کمیټې سلور غړي د دوی سره ملاقات کړي، د سلور واړو سره موږ هڅه وکړه چې خبرې وکړو. خو دوی ویل چې پردغه باندې د کمیټې لاس فیصله نه ده شوې، او صرف دومره خبره شوې وه چې دوی ویل چې موږ ته یې د جرګې اجازه راکړه په رسمي ډول باندې، او موږ به په رسمي ډول باندې جرګه چې د دې نه وروسته کوو. نو پوینټس یا چې کوم په ایجنډا کې کومې خبرې وي، هغه لا هم رسنیو ته نه دي ویلي، او لا افیشلی چاته هم نه دي ورکړي. ها، دومره ضرور ده چې د خبر پختونخوا د صوبې چیف منسټر اعلی وزیر چې دی، هغه او د منظور احمد پښتین پر یو ځای باندې په خیبر کې یو خبري غونډه هم کړې وه د شپې نه وخته، چې کوم د رسنیو باندې موجود و. منظور احمد پښتین چې دی، رسنیو ته خبرې کړې وې پر دغه اړه. خو د نننه دوی چې په ملاقات کې څه کړي دي، هغه خبرې لا رسنیو ته یا صحافیانو ته نه دي ورکړل شي.
ډېره مننه سجاد صاحب، کور ودان، سلامت اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د پښتنو د قومي عدالت په جرګې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي په ویرجینیا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال سپوږمۍ مسید، او په هالند کې د پی ټی ایم غړی ملک بازای.
د مشال او ازادي رادیو خبريال وسیم سجاد هم را سره وو چې معلوماتي د لجرګي راکل او غوینه مننه کو لجروسته تاسو درنو اوریدونکو ته درګرزو او کچرته موز مطلب ترنو ملمنو څخه پښتني درلودې نو لمر سره تماسونه سي خو تر دې مخیر زه غواړم له شاغل ملک بازی څخه یو پښتنه وکم هغه دا چې کجرګي هر فیصله وکړه تاسو څومره ډاډ لري چې دا فیصله به ټوله خواوی منی هغه ګوندونه چې په جرګه کې شامل دي ځکه چې د دغو ګوندونو ځینو ګوندونو اصلي مشران په پښتني سیمو کې نه اوسي بلکې په پنجاب او سند پورې ماډل لري د ځینو ګوندونو او بل دا چې حکومت به په اړه څه فکر کوي چې حکومت به ومني
ګوره ته ټول مخ خبره دا ده چې دا جرګه د پښتنو چار وخت ده د جرګې تاریخ کې موږ واخل چې کله مشکل راغلی دی بده پیش شوي پښتانه راولاسي یو ځای سره کښېني جرګه وکړي په خپلو کې دغه جرګې دغه مشکل حل راوباسي دا جرګه چې ده په دې جرګه کې ټول هغه خلک ناست دي چې هغه مستقیمن د پنجابي د تشدد وحشت ښکار شوي دي یعنی پښتانه په محکمه پښتونخوا وطن کې چې څومره پښتانه دي له بولانې را واخلی بیا تر چترانه پورې د دې ټولې سیمې خلک یو رقم نه په یو رقم د پنجابي یا د لاهوري سراګري شکار دي دلته دغه جرګه اوس په میلیونونو افغانان ویني په میلیونونو افغانان دا جرګه ساري او دا جرګه په دې جرګه کې چې کم خلک دي دغه خلک په دې کې د ورکسو خلکو وارثین دي په دې کې د شهیدانو وارثین دي په دې کې د مازورانو وارثین دي په دې کې هغه خلک دي چې مستقیمن د دې جرګې د جګړې وکټمز دي دغه ټول خلک په دې جرګه کې ناست دي دا جرګه به که خدای کول او هغه فیصله کوي هغه رقم فیصله کوي چې هغه به هم عملي کیږي او هم به پر مخ باندې دیول کیږي او پنجابي ریاست چې کله پښتانه یو فیصله وکړه بیا پنجابۍ یا د پنجاب فوج دا زموږ دپاره د پښتانه دپاره بیا هی سم نه دي بیا پښتانه بیا څه کولی شي که پښتانه دا فیصله کوي مثال په لکی مروت کې یوه میاشت مخکې خالد د لکی مروت پولیس راولاړ شول چې دا خبره یې وکړه چې پولیس د پاکستان فوجونه به د لکی مروت وځي ولې چې دلته ترهګري چې دا د پاکستان فوجونه کوي موږ ترهګر ونیسو فوجیان راسي و چې دا ترهګر زموږ اساسه ده یا زموږ سړی دی دار علاقه زموږ مړي چې دی دا پاکستاني فوجیان چې دي دا پولیسان وژلي دا په جنوبي پښتونخوا کې د لویز والا وژل کیږي څومره چې هم دا پولیس وژل شوي دي یا لویز والا وژل شوي دي یا نور د ادارو خلک وژل شوي دي په دې کې مستقیمن د پنجابي استعماري ریاست لاس دی او پنجاب استعماري ریاست په دې علاقې کې خامخا نوی جنگ غواړي نن مشرم دې خبرې ته اشاره وکړه چې کومور وا جرګې ته دا سوال وکړي چې یو خواته د عزت خبره ده د عزت ژوند دی د سیالۍ ژوند دی بل خواته بیا جنگ دی بیا ایډیفیز دی بیا مهاجرت دی بیا بدبختی ده بیا زلالت دی تاسو په دې کې چوایس وکړئ چې څه شي کوئ بیا ایډیفیز کېږئ که خپل په وطنونو کې ناست به د عزت پر ژوند باندې د عزت په طریقه به ژوند کوئ نو چې کله پښتانه د پښتانه دغه نماینده جرګه دا فیصله وکړي بیا به د پنجابي ریاست خامخا دا فیصله مني کنه د دې جرګې سره دومره لوی قوت دی چې دوی که غږ وکړي که دوی پر دې سیمه باندې غږ وکړي دغه سیمه به بالکل داسې د پنجرې غوندې رابند کړي چې په دې کې د جنوبي پښتونخوا د هرې ولسوالۍ ډېر نماینده خلک د ټولو ګوندونو نماینده خلک او دا بیا مجبور دي داسې نه دی چې بیا دوی به اختلاف کوي اکثریت یوه فیصله وکړه بیا مالک راځي اے وای زد راځي چې دا جرګه نه منم دا جرګه چې کومه فیصله کوي دا به بیا پښتانه خامخا مني دا جرګه به انشاءالله که خدای کول د پښتانه د سیالۍ د ژوند د سیال ژوند د خپلواک ژوند دپاره فیصله کوي او زموږ دا امید دی چې داسې فیصلې راځي او پنجابۍ ریاست به خامخا مني
ډیره مننه ډیره مننه سلامت وسه ملک بازای صاحب اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو وګورئ چې وغوی له تاسو دوه میلمنو څخه څه پوښتنې لري مهرباني کوئ ازادي راډیو
مننه سلام صاحب ته سلام او د میلمنو په شمول د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام وایم
سلامت وسه مهرباني کوئ
مننه همدرد له لغمان نه ما خو دغه نظر ده چې اول خو دې الله پاک دغه جرګه د پښتنو په خوښه سره کامیاب کړي او د بلوچو غوښتنې او د پښتنو غوښتنې باید په دې جرګه کې د الله پاک حل کړي او دویمه غوښتنه مې له همدغه پښتنو ورونو نه دا ده چې دغه ټکی دې دې لري کې دې په خپل شعار کې چې موږ سره یا ریاست د پاکستان او د پاکي حکومت او یا پوج موږ سره د موږ حقونه پیمالې او موږ ته حقونه په دوامداره توګه نه دی راکړي بلکې نور زورولي دغه ریاست او پوج دې نه لري کې ډایرکټ دی وایي چې پنجابي موږ سره دغه سې کړي ځکه چې دغه د موږ په یادش سره حالت واک او قدرت ټول همدغه خلکو سره لکه اوس په حاله ورسره ده او دویمه غوښتنه مې همدغه خلکو نه دا ده سیدې باید چې یو داخلي حقوق نه غواړي سیدل ته په داخل کې صرف ریاست نه غواړي باید د پښتنو حقوق د بلوچستان حقوق په نړیواله سطح د یو غواړي او نړیوالو نه هم دا هیله ده سیدې سره د بشري انسان بشريت لاره د انسانيت لاره د ملاتړ وکړي بس دغه مې نظر سره واسه
ډیر مننه هم در صاحب سلامت اوسئ بل اوریدونکو هم شته تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
من نن زره د محمد يم د کراچي څخه
مهرباني کوي روزي
سلامونه سلامونه اوریدونکو ته کارکونکو ته د ازادي رادیو وړاندې کوم ما په نظر باندې دا د کوم جرګه شي راغوښتل سي ده نو دا به کوم دا خبر ده چې ما په خوي بجات لیکن کوم تاثیر به نه ولري ځکه دی پاکستان دی حکومت په دغه باندې هم په ملکی حکومت باندې هم په عوام باندې اوس زور تیر ده نو کلک کنټرول پی لري نو کوم ځکه دا په مارچ کې په 2020 کال کې دا جرګه وسوي په بنو کې نو کومه نتیجه دغه نه کړور همدغه همدغه شو بل خو اما په هوای بزیات سي او د خلکو غږ به نورم سلور سي خو ځکه دا پردی او د انګریز لاندې حکومت ده ځکه دی بنګال سره هم دی چې هم کړی وو هغه جنجال سو او همدارنګه هندوستان چې په پنجاب او په دې دغه اوبه بندې کړې دی لږ چې هم تجربه انخسته او دغه هم د ستونزو او دغه په نړۍ کې ډېره مننه خدای په امان
سلامت اوسئ روزي محمد صاحب یو بل اوریدونکی هم شته تاسو هم ځان راو پیژنئ ازادي راډیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني صاحب
یو سلام تا ته سلام ملمنو ته سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته
سلامات اوسې مهرباني
دا غونډه چې د پاکستان په لور چې دا غونډه کیږي دا مونږ ته ګټه نه رسېږي دا هغه ته ګټه نه رسېږي نو مونږ ته به څه ګټه ورسېږي
په دې
شل کال کې په افغانستان کې جنگ وو همدغه پښتنو ونه ویل چې دا ولې جنگ دی جنگ دی باید ودرېږي دا غونډه مونږ ته هیڅ فائدہ نه کوي دا زما په نظر باندې دا به تفاوت دی مونږ ته او مونږ دې پریږدي چې همدغه څنګه خپل آرام
ډېر مننه تاسو په باره کې نه ده غونډه او دا چې
هغه برې به
مننه بل اوریدونکو هم شتل ځان راو پیښنې یا ازادي رادیو مهرباني کوم سلام
صاحب تاسو استاد اوریدونکو ټول ته نیکی له احترامات وړاندې کوم
مهرباني حاجی صاحب مهرباني
مننه مفخو د پښتنو د دې جرګه هر کله کو کله دی وکي چې د ټول پښتنو ته الله اتفاق او اتحاد ورکړي خپل منځي اختلافات لري کې ځکه چې دا یو شکار د اتحاد او اتفاق ته ډېره ګټه ده او رښتیا هم د پاکستان حکومت مؤمنو له دې سره د مور مېرې چلند کوي او دې زوري دې ځای او دې نفرې وسیدان کړو مشکلات لري خدای دې وکړي چې دې ته اتفاق او اتحاد خپل ما بین کې راشي او دې باید دغه سې جدید نورې غونډې هم وکړي ځکه چې دې کې ګټه ده او زموږ له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې د دې جرګې ته دې په څومره اتفاق او اتحاد او د دې یو ځای کېدل څونه مهم بولي او ولې دونه ګوندونه ورتړلو آیا دی و د پاکستان و حکومت ټول سره یو دي او کدی په خپل منځ کې اختلافات سره لري کړی دي نو دا زمو پښتنه و مننه
ډیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو کوي بم واورو بیا به ور شو درنو ملمنو ته مهرباني کوي تاسو هم
مهرباني مو په نظر جرګه هچې دوه ډیره مهمه ده ځکه د ټولو پښتنو یو ځای والای دی او دویمه خبره دا چې ارګ څنګه جکیږي باید پښتونوی پورا حق وخستل شي کپو جرګه کیږي او کپو زور کیږي د هر لاره نه مخبل حق وړو ان شاء الله د ټولو ارګانونو څخه موږ د هیله ده کده جرګې ارګان دی او کده نور ارګانونه دي چې د پښتون د پورا خپل حق وخستل شي ځکه په ډیر وختونو کې پښتونه زورول شوی دی او دغه مور او میرې چلند ورسره شوی دی نو خدای جل جلاله دې وکړي دا جرګه کامیاب شي او د خلکو لپاره چې څوک پښتونه زوروي د یو شکست سبب وګرځي.
ډیره مننه له تاسې هم له ټولو اوریدونکو منندویو چې ټلیفونونه یې وکړل او نظرونه یې څرګند کړل او یا یې هم پوښتنې وکړې. ور به شو خپلو درنو میلمنو ته. لومړی محترمه سپوږمۍ مسید، اول اوریدونکی مو همدرد و دویل چې باید د جرګې غړي یوازې په داخلي حقوقو باندې اکتفا ونه کړي. ستاسو خپله تمه، ما مخکې په اوله کې هم دا سوال درلود چې له جرګې تمه څه ده، یعنی هغه مشکلات چې مخکې ښاغلی بازی ورته اشاره وکړه چې مثلا ځینې وایي چې پوځ دې له سیمو ووځي، دومره غوښتنې لري او که تر دې زیاتې غوښتنې دي؟
د همدرد صاحب څخه او نورو ویناوالو څخه مننه کوو، ډېر ښه نظریات دوی شریک کړل او پوښتنې لرلې. دا موضوع د پښتنو آواز ږغ باید یوازې داخلي نه وي او دا باید نړیوال شي، او د نړیوال کېدو دپاره یې باید چې په خارج میشت افغانان پښتانه باید چې دا ږغ بدرګه کړي د مختلفو رسنیو سره، او پاتې شوله په داخل کې موږ تاسې د پښتونخوا خواخوږي چې دي، د افغانستان افغانان دي چې اوس دوی خپل محکومه دي، خپل محرومه دي، خو د پیټیم یا هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ علني نشي کولای چې موږ تاسې خو ولیدل چې ګیله من شهادت څخه وروسته چې دغه جنازه ته هم د اوسني حکومت کې اجازه نه وه، نو بنا ان دا مسؤلیت په هغه بهر میشتو افغانانو پښتنو باندې ډېر لویږي چې د افغانانو پښتنو پښتونخوا د دې جرګې د پښتون ژغورنې آواز نړیوالو ته ورسوي او دا خبره علني کوي. او همداسې یو بل دوست خبرې کولې، هغه لږ خبرو کښې مایوسیت ووایي چې دغه جرګې شیان ګټې نه کوي، او د ده ورور هم دغه نیوکه او دغه ګیله پر ځای وه ځکه چې پخوا هم ډېرې جرګې شوي دي خو هغه جرګې پایلې بیا نامعلومې دي. مګر دا جرګه او نورو جرګې سره ډېر فرق لري ځکه چې دا جرګه د زاریو د یعنی د زاریو جرګه نه ده، دا جرګې څخه نور په مخالفین جابی ریاست د بس ناره ده، یعنی نوره بس ده، پښتنو باندې ظلمونه نور بس دي، او په دې کې باید دا ژغ نور هم نړیوال شي او پایلې ته ډیر ارمان لرو، هیلې لرو او مطمئنه هم ډیر ښې پایلې ولري. خو بیا هم چې څنګه پخوا مو یادونه وکړه، دا جرګه یوازې پایل نه دی، دا آواز دی او داسې نورې غونډې به هم کېږي او پښتانه به نور هم مخته ځي او پنجابي ریاست ته به اجازه نه ورکوي چې نور دوی حق تر پښو لاندې کړي.
ډیره مننه، سلامت اوسې محترمه سپوږمۍ مسید. و ښاغلی ملک باسی صاحب، روزی محمد له کراچۍ ټلیفون کړی و، دویل چې دا جرګه به عامه پوهاوی زیات کړي، یعنی د خلکو شعور به لوړ شي، ورسره معلومات پی ډیر شي، لیکن حکومت ډیر غښتلی دی، پیاوړی دی، د حکومت په پالیسیو کې به تغییر رانه وستی شي. تاسو وایست ورته بازای صاحب، بازای صاحب مهرباني،
لکه دا خبره دا صحیح ده چې حکومت پیاوړی دی. ما زغره
استاد ژخاو.
بله
بله بله اوروي مهرباني.
ما زغلری ته
او استاد ژخلرو خبرې وکړي.
بله
لکه چې ستاسو خواته څه ستونزه ده، ستاسو ژخ موږ لرو، خبرې وکړي. بازای صاحب لکه چې کوم ستونزه ده چې زما ژخ نه اوري.
دی چې کومه خبره کوي دا درسته ده چې ریاست زورور دی ریاست ادارې لري، ریاست پوجونه لري او ظالم پوجونه لري، ریاست وسایل لري، دغه په مقابل کې پښتانه چې په معقوم افغان خاور ورته وایو هلته موږ پښتانه غلامان یو، زموږ ژبه غلامه ده، زموږ کلتور غلام دی، زموږ تاریخ غلام دی، زموږ هر څه په پاکستان کې غلامان غلام دی. دا به ټیک وای، لیکن دا چې هلته د ډاکې خبره کوي، د بنگله دېش خبره کوي، موږ به دا وایو چې په بنگله دېش کې دې ظلم وکړي، بنگله دېش ترې جلا شو، پر پښتنو باندې ظلم کړی دی، پښتانه به خامخا یو لار ځان لګوري، پښتانه به خامخا د دې ریاست و دې ظلمونو ته. داسې نه ده چې مثال و دا جرګه
بله. بیا فکر کوم چې د ښاغلي بازی صاحب سره مو تماس قطع شو، تخنیکي همکار کوشش کوي چې دوباره له دوی سره تماس ونیسي او تمره چې دا ستونزه هم حل شي. خو د نور اوریدونکو لپاره وایي چې تاسو له ازادي راډیو تشنه آسمان لاندې خپرونه اوري. په دې خپرونه کې د پښتنو د قومي عدالت جرګې په اړه بحث اوري. بازی صاحب بیرته له سټوډیو سره وصل دی. بازی صاحب، ستاسو خبرې یو څه بندې شوې، اوس کولی شئ دوام ورکړئ؟ بله بازی صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ. دکه چې بازی صاحب زما شخ ناوري دا هم کومه ستونزه ده. خیر، ور بشم محترم مسید ته. د اوریدونکو پوښتنې به در سره شریکی کمه. حاجي صاحب، تو خو ویل چې دی هم ورته امیدوار دی او هرکلی کوي، دی وایي چې دا ګوندونه څنګه ټوله جرګې ته راغلل؟ آیا په پښتنو کې دومره اتفاق راغلی دی او که کوم بل چل دی؟
دا چې ټول ګوندونه سیاسون سره په دې جرګې کې دې برخه اخیستلې ده، دا چې څنګه دوی راغلي دي، د کې په دا وایي چې دا هم د دې جرګې هغه کمال دی، هغه ویښتیا ده چې که موږ سیاسون لرو هم د عامو خلک په رایه د سیاست ته رسېدلي دي، او چې کله عام خلک غواړي چې یو کار وکړي نو سیاسون خو په حقیقت کې د دوی ته محتاج دي، او باید چې د عامو خلکو ژغ واوري، وایي د ولس ژغ او حق ډیر زور لري، او دا زور نن ثابت هم شو. نو موږ دا په نیک فال ګورو او هیله من یو چې داسې کوم ستونزې ونه اوسي، خو دلته ډیر ګوندونه دي، شاید که یو څو دانې د پاکستان ریاست تر تحصیل لاندې وي، مګر زیاتره خلک چې دي اوس آګاه شوي دي. اوس هغه پښتانه پخواني پښتانه نه دي چې د هغوی د احساساتو څخه، د هغوی د قدرت څخه نور خلک غلط استفاده وکړي. پښتانه اوس خپل مشران سم پیژني، او اوس دوی پخپله دوی ته هدایت ورکوي، او دا هم د عامه پوهاوی ډیره لویه ګټه ده چې اوس سیاسون مجبور دي چې د دوی غوښتنې ومني او مخته شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. بازی صاحب، اوس به ګوندې ستاسو ږغ واورو. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، ستاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې.
کراچی د کم ورو دغه په جواب کې دا ویل چې ګوره چې هر دای ظلمونه سوي دي، پنجاب په بنگله دېش باندې یا په ډاکا باندې ظلم کوي، هغوی جلا سول، ځان ته جلا مملکت جوړ کړي. موږ پښتانه په پاکستان کې غلامان یو، موږ محکومه یو، زموږ خاوره محکومه ده، زموږ کلچر هغه محکوم دی، زموږ ژبه محکومه ده، زموږ هر څه محکومه دي. زموږ سیاسي مبارزه ازادي ده، زموږ سیاسي مبارزه د دې ریاست د ځان خلاصول دي، خپلواکي ده. د پښتانه په پاکستان کې د پنځه اویا کلنې په تاریخ کې د پښتون قومي تحریک په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې موږ داسې یوه جرګه کوو. دا ډېر مهم پړاو ته موږ ننوتلي یو، ډېر مهم پړاو دی، د دې وروسته به نور پړاوونه هم راځي. نو دی خامخا ریاست به ظلمونه کوي، ته چې کله د ریاست خپل حق غواړې، دی ستا پر حقوقو باندې دومره قابض دي، ستا پر وسایلو باندې، د ده شانې ستا چې کوم قدرتي وسایل لکه ګیس دی، ستا تیل دی، ستا نیپرایټ دی، ستا کوئله ده، ستا کرومایټ دی، ستا اوبه دی، ستا ځنګلات دی، دا دی دا رقم لوچی چې تا ته 1% هم نه درشي چې څومره مال په لاس ورلې دی دا لوچی د ځان سره وړي. او بیا تر ازي هغه ته وایي چې زما د قدرتي وسایلو لوټ پر تا باندې بند دی، نو دی به خامخا ظلم کوي. د دې ظلم دپاره به ته تنظیم کوې، د دې ظلم دپاره به ته عامه پوهاوی کوې. پښتانه اوس په دې خبره سر خلاص دي، در پښتانه په دا ګراؤنډ کې کم خلک دي، په دا پنډال کې کم خلک دي، د دې ټولو سر خلاص دی. په دې خبره پوهېږي چې د پنجابي ریاست د ظلم سره د خلاصون یوازینۍ لاره د احتیاط دی، اتفاق دی، په یوه لاره باندې تګ دی. هغه د پنجابي ریاست ته د بس تک ویل دي چې برابر ستا ظلمونه بس دي، زما پر سیمه به نور جنگ نه وي، زما وسایل به ته نه لوټې، ستا فوجونه به زما د وطنه وځي، او دا مرحله به بیا پر مخ به نیزي که خدای کوي.
ډېره مننه سلامت اوسئ بازی صاحب. محترمې مسید، د جرګې پریکړې به ستاسو په نظر څنګه تعقیبی شي او څنګه به عملي کیږي؟ یعنی وروسته به کومه کمیټه ټاکل کیږي، کوم پلاوی به ټاکل کیږي، په څه شکل به وي دا کار؟
تاموش مشرانو ته پریښی ده، مشر منظور پښتین او د هغه ټیم دوی په څنګه چې نور هم حد ورکړو، نو دا ځکه چې ټول د جرګی د ثبوت په بنیاد جوړیږي او دا ثبوت ښکاره کیږي، نو پاکستان ریاست به د دې پایلې ته څه ځواب وایي؟ په هغه موږ خو مطمئن یو چې آخري مرام خو دغه دی چې موږ باید خپله آزادي ترلاسه کړو او خپل واک اختیار ولرو، چې پایلې څه هم واوسي ورته پښتانه هیله مند دي. خو دا به هم زه غواړم چې یادونه یې مهمه ده د پاکستان ریاست ډېرې غوښتنې د پښتنو و هم مني. دوی نشي کولی چې بېرته زموږ شهیدان راژوندي کړي، دوی نشي کولی چې زموږ خوبرک خلک کرا پیدا یې هم کې هغسې سالم، هغسې صحتمند او هغسې روحي رواني روغ جوړ وي، ځکه چې ورک خلک په کلونو کلونو ورک دي. او همدغسې دوی پاکستان ریاست نشي کولی چې زموږ معذورو ته، زموږ هغه کسانو چې خپل لاسونه پښې د لاسه ورکړي دي، هغوی بېرته موږ ته جوړ کړي، روغ کړي. نو بالاخره د دې جرګې پایلې دومره اسانې نه دي چې موږ ووایو چې دغه حقوق دي چې دا پښتنو ته ورکړل شي او پښتانه به نور خاموشه شي. پښتانه دغسې لویې لویې غوښتنې لري چې دا مسیر، دا جرګه یې شروع ده، آغاز دی، او دا به دوام کوي تر څو چې زموږ داسې لوی وطن، لوی هیواد، لوی افغانستان آباد شوی نه وي، آزاد شوی نه وي، او خپل واک اختیار کې نه وي، بیا هم د خلکو دغه تمې ارمانونه نه پوره کیږي. نو دا یو دا جرګه چې دا یو ډول بغاوت دی، او د دشمن په دې سم پوهیږي، او هم دې ډول باندې نړیوال افغانان چې دي، بهر میشت افغانان چې دي، دې ته منتظر دي چې د جرګې دغه پایلې څنګه کیږي، چې په مشترک ډول په لوی تعداد باندې ټول خلک خپلو کورو څخه خپل کومو هیوادونو کې چې اوسي، همدغه جرګې والا ډیټا او هغه معلومات، هغه ثبوتونه د ورکو، د شهیدانو، د معذورینو، هغه دلته د نړۍ په مختلفو ځایونو کې موږ په سکرینونو خلکو، او بیا هم نړیوال څخه پاکستاني ریاست نړیوالې محکمې ته راوباسو، نو پایلې ډېرې لوړې پایلې
ډېر مننه سلامت اوسئ. بازی صاحب وخت ډېر لنډ شو، که لنډ زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې تاسو وویل چې خپلواکي پوز دی ووزي او پښتنو ته دې خپلواکي ورکړل شي، دا غوښتنې فکر کوئ چې دغه ټول ګوندونه چې په جرګه کې ګډون لري دوی ټول در سره په دې کې موافق دي، او که فکر کوئ چې هغوی صرف تر دې حده پورې چې له پښتنو سره دې مثلا ظلم نه کیږي، پوز دې خلک ناحق نه نیسي او ناحق دې نه وهي یا ناحق دې نه وژني یا دې پښتنو وسایل دوی ته ورکړل شي، هغه دې نه وهل کیږي؟ زما خبرې مو اورې دي بازی صاحب.
په دې کې داسې دی، ستا اول سوال چې وکړي دا هغه داسې دی چې دا جرګه دې جرګې ته موږ کامی عدالت وایو، د پښتنو کامی عدالت. دا دا بنن نن به ماښام دغه ټوله د ولسوالۍ خلک په مختلفو خیمو کې کښېني، د هرې ولسوالۍ به یو یو نماینده راځي د هرې خیمې نه، بیا به دوی دا فیصله کوي. فیصله معنی لکه عدالت چې فیصله وکړي، دا به د دې جرګې د ختمېدو فوراً بعد نافذ العمل وي.
درته ویلي مل چې لنډ، ځکه چې زموږ وخت هم دومره و. د خپرونې قدر من اوریدونکو له تاسې هم مننه. له درنو میلمنو محترم سپوږمۍ مسجد او ښاغلی ملک بازی څخه ډېره مننه چې په دې خپرونې کې ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو خپرونې اورئ.